مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله و په دې خبري سات کې بعد تاسو بلا بل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو به کوشش کوو چې تاسو خبر وساتو نو هله دا چې تاسو را سره د غړې ترپای پورې پاتې شي او دا خبرونه را سره واوري لومړی راځي چې د دې خبرونو په سند کې میشتا پښتنو تور پور کړی چې پولیس په دغه صوبه کې د افغان کډوالو په نامه دوی سره تعصب کوي او بندیانوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ناڅګزی وایي د پاکستان حکومت باید د افغانانو له ایستلو لاس واخلي. په غزه کې د اسرایلي پوځ په جګړه کې تر اوسه د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له لس زرو اوښته. په کراچی کې پاکستان قبایل موومنټ یا تحریک د یو احتجاج په کولو سره پر سند پولیسو تور پر کړی چې د افغان کډوالو په نوم ټول پښتانه زوروي. دوی د یوې مظاهرې په وخت پر پولیسو د تعصب کولو تور پورې کړ او ویې ویل چې له پښتنو رشوتونه اخیستل کیږي. په سند صوبه کې د دغه تحریک مشر عبدالرحمن د نومبر په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې نوره بې عزتي نشي برداشتولی نو ځکه باید حکومت پولیسو ته د مسلکي سلوک لارښوونه وکړي. د نور پاکستان په شان په سند صوبه کې هم پولیسو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې د نا اسناد افغانانو شړل پیل کړی دی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پښتانه یې نه دي تکلیف کړی او پر دوی لګېدلي تورونه بې بنیاده دي. خو قبایل تحریک وایي که د پولیسو رویه بدله نه شي نو خپلې مظاهرې به پراخې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او شړل دي بس کړي. نوموړی د نومبر په پنځمه په کوټه کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید پاکستان هیڅوک په زور ونه باسي. هغه زیاته کړه چې د افغانانو بې عزتي دي بس شي.
چې کوم قانون د بل کډوال لپاره یي هغه به د افغان کډوال لپاره نه. دا چې په کورو نه راوتل زورول تنګول په موټرونو کې دا حالت دا مه کوو. دا د شو ویرې نه دی. افغان کډوال ته راغلي دي. افغان کډوال پاکستان ته تاوان ګټه بیخي ډېره.
خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې اسناد نه لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په درېمه اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره دې له پاکستانه ووځي. د چارواکو په نه د نومبر تر لومړۍ نیټې چې څوک نه دي وتلي له هغوی سره رعایت نشي کولی. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو تنظیم مشر وایي چې د کوټې سیبل روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی دی. ډاکټر عارف موسی خیل نن د نومبر په شپږمه مشال ایډو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیبل روغتون ته ورول شوی و چې د علاج په مهال یې وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو. د نوموړي په وینا له دې وروسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس علامتونه ښکاره شوي او دا مهال په وایرس اخته د درېو ډاکټرانو روغتیایي حالت ښه نه دی چې د علاج لپاره کراچۍ ته وړل شوي دي. د بلوچستان د روغتیا نگران وزیر محمد علي جوګیزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په فاطمه جنا روغتون کې یو قرنطین مرکز جوړ کړی دی. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږ کال په دې صوبه کې شپاړس کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه خزینه فعالان خبریالان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله وساد 215 ورځې زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل او ویویل چې د طالبانو حکومت باید ټول بندي فعالان خوشي کړي. متی الله وساد اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي پورته بند کړی دی. پر ښځو یې په نادولتي موسسو کې کار بندیز لګولی او ګڼ خبریالان یې هم نیولی دي. طالبانو تر اوسه د قلم لار ټولنې د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو په تیر وخت کې د نړیوالو ورته غوښتنې رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن ویل په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرائیل په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل وروسته لاغې په غزه خپل کاروایي تیزه کړه چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیلو حمله وکړه او په کې د اسرائیلي چارواکو د شمیرو تر مخه له 400 زیات اسرائیلیان ووژل. حماس په دغه بریدونو کې له 240 زیات اسرائیلیانو د یرغمل کېدو خبر هم ورکړل دی. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شو نیو شمیرو سره په غزه کې د اکتوبر له 1 راهیسې پیل شوې د اسرائیل په پوځي کاروایي کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 10,000 ته ورسېد. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبر. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم موږ هم دا اوس اوریدلی شئ. په دې ګړه کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په کراچۍ کې پښتانه تور پورې کوي چې د سیند صوبې پولیس ورسره تعصب کوي او د افغانانو په نامه یې ځوروي.
چی پیسے نکی ور نو زنانم پو موبائل کی کینو یو تانی تا یوسی او بے وجہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایو ارس پا تانو کی تیروی انویسٹیگیشن پا نمبانی.
پر سوشل میڈیا دا بجوڑ دا جنو دا تعلیم لپارا کمپاین روان دے. ایو جلی وائی دوی تا دا زکر لپارا یوازی دا چو مضمون نو انتخاب ورکول کی گی چی زیادہ دے.
ټول چې نه کوي دا څه چې بد نوم څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره هغوی د نظر نه وایي او چې کوم شي در نظر نه وایي هغه د مخکې تللی نه شي او بل موږ د بار اجازت نشته.
په پاکستان کې د 2014 بخنغړم په پاکستان کې د 2040 کال په فروری کې ټاکنې کیږي خو سیاسي ګوندونه نام نه یو اندېښمن کړی دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم موږ تاسو ته د اوس د خبرونه وړاندې کوو. تاسو هلته هم اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري چې له پاکستانه د بې اسناد بهرنیانو چې اکثریت یې افغانان دي د ایستلو سلسله روانه ده. خو په سند صوبه کې میشته پښتانه تربور کوي چې دغلته پولیس ورسره د افغانانو په نامه تعصب کوي او دوی نیسي اسناد تی غواړي او ځینې وخت خو دوی د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو په نامه باندې د ډیر وخت لپاره په تاڼو په جیل کې پاتې شي. د دوی په وینا ځینې پښتنې ښځې هم نیول شوې دي. د پاکستان د قبایلو تحریک یا موومنټ چې د هغې په دې ترڅ کې یوه مظاهره کړې ده او د سند له حکومت یې غوښتنه کړې چې پولیس له دې کارونو باید منې کې او که داسې ونه شي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د نیزلی رپورټرو
د نومبر په 15 په کراچۍ ښار کې د پریس کلب مخته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سند په حکومت یې غږ وکړو چې د بې اسناده بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډه په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سن صوبې مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکی او په نامو باندې نه تنګول کیږي او بل یو تجویز مې د افغانان ریفیوجیز د پاره او هغه ایلیګل ایمیګریټس د پاره تجاویز ورکړي وو چې خدا را دی غوم سلف ریسپیکټ مې مجرو کوي د انسانيت د پاره چونکه د انساني حقوق دومره وایلنس د پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمو چې خدا را دی پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس په مال کې.
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو بهیر روان دی او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونه کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سند صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي. د مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داود بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل سند په ګڼو سیمو کې عام خلک هم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نوموړي تور پورې کړی چې دا عمل د پولیسو او سند نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دی.
پولیس زموږ پښتنو سره کاغه دی باجوړی، کاغه دی پټی، کاغه دی پیښوري، کاغه افریدی، کاغه چکزی، کاغه کاکړی، له هغو سره رویه ډیر ظالمانه رویه ده. بې حد پورې ظلم زیاتی کوي چې شپې دوه بجې کورو ته ننوزي او کورونه کسان راپورته کوي حالکه هغه خپل شاخی کارډ ښکاره کوي او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنګول کیږي، بلیک میل کیږي، پیسې تیر غواړي. چې پیسې نه کی ور نو زنانم په موبایل کې کی کینوي او تانیه ته اوسي او بے وجہ دس گھنٹے بارہ گھنٹے یو یو ورځ په تھانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو غیر ملکی یاستی او که پاکستانی یاستی.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس یې ونسی نو تانی ته بوزي او بیا ترې زرګون روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجود پولیس د شپې په کورونو ننوزي او کورنۍ یې زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنټ د تازه احتجاج او لګولې شوې تورونو په اړه سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبریالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته وباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهریانو ته له هیواده د وتلو لپاره د اکتوبر تر یو دیرشمې مهلت ورکړی وو او له دغې وروسته یې د کراچۍ ترڅنګ د ټول هیواد نه د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته لیږل شوی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې بیلابیل ریپورتونه واورئ او ځان له مختلفو مسایلو خبر کړي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت د افغان کډوالو د نه زورولو غکړه دی. هغه زیاته کړه چې په کار ده چې افغانانو سره او یا نور چار څوک بهرنیان په پاکستان کې ژوند کوي د هغوی سره په کار ده د نړیوالو قوانینو تر مخه سلوک وشي. هغه دا هم زیاته کړه چې نړیوال اصول داسې دي چې څوک پناه غواړي یا د ملګرو ملتونو سره ځان رجسټرډ کړي هغه بیا څوک په زور نشي شړلی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دی چې د افغان کډوالو سره چې کوم چلن روان دی د هغه څخه به د دواړو ګاونډي هیوادو پر اړیکو بدې اغېزې پرېوځي. د نوموړي په خبره چې په نړۍ کې هر ځای کډوال پراته دي خو دومره نیول او ترټلې یو ځای نه دی سوی. هغه پر نړیوالو ادارو غږ وکړي چې افغان کډوال دي د نورو کډوالو څخه جلا نه ګڼي.
افغان کډوالو مسله یوازې د پاکستان نه ده، دا د اقوام متحده ذمہواری ده. سیکرټری جنرال او د پی ای یو ان ایچ سی آر ادارې چې هغه د ګډ جهان د کډوالو ذمہوار. افغان کډوال به د جهان د کډوالو سره جلا نه لګول کیږي چې کوم قانون د بل کډوال لپاره یې هغه د افغان کډوال لپاره نه. دا چې په کورو ورننوتل، زورول، تنګول په موټرونو کې د نیشن سیکرټری جنرال دا ویلي دا غلط اقدام کوي. دا د شو او زیر نه دی. افغان کډوال سره غلي دي. افغان کډوال
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن دا هم ویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کله هم د خلکو تګ راتک نه دی بند سوی او که د حکومت تګلاره بدله نه سوه نو احتجاجونه او پرلتونه به نور هم زیات سي.
پاکستان چې جوړ شوی هم د ثانویات تګ راتک بې پاسپورټ بزرګون لکونو خلک تلل دا خلک نه ومي. ما د دغه دې که دوی د خبره د وکړه دا پرلتونه به زیات سي. دا پرلتونه به پښتانه دپاره بیا بله لار پاتې
ساتل په کار خدا چې پښتانه د خپل حق حقوقو لپاره دا جنگ او ډبري او کاڼي او شتل راشتل دا غلط کار دی او بلبته دا لار د احتجاج لار په کار چې ګرد پښتون هر شي وخ
بلبلته د بیا اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګ سنگ چې تاسو د کډوالو د مسلې په اړه باندې وورید په دې حق لباندې د افغانستان لخوا تاسو یو رپورت وړاندې کو الته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ځینی څرګندونې کړې دي او پاکستان ته خبردار ورکړل دي چې د افغان کډوالو سره بد رویه نه یوازې د اړیکو په د خرابولو سبب کیږي بلکې طالبان هم مجبوروي چې کم ردعمل یا عکس العمل وکړي خو هغه دا ونه ویل چې دغه عکس العمل به څه وي یعنی وضاحت یې ورنه کړ په همدې حال کې هغه افغان کډوال چې له پاکستانه ایستل شوي دي او هغوی افغانستان ته وړي هغوی د سهولتونو د نشتون شکایت لري په دې اړه زموږ د همکارو امید زهرمل رپورټ اورو
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی
خدا ورې کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د مهاجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خوایندو په غرونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي مونږ ډېر زغم وکړو له حوصله کار واخیسته شدید عکس العمل مونږ کو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړي
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول یو ادعا وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودي ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي شیخ محمد عباس ستانکزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي نوفمبر لومړی نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوی یو شمیر نږدې 300 وزارتونه وخود هخوا په دورخم کې یو شمیر راستنه شوی افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزې سره مخ دي د کونړ اوسېدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درګ لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په محمد د جخړې خاوري او بس منګي دا خو بس ګناسې ما شومان را سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي کوم چې دي پښتانه دي زمونږه حق درو کو خو عزت یو کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبست موږ لګړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دغه خړې خاوري دي ناسب کې سره د زنانه او د ماشومانو
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي
فلحال خو سنشته کنه نو یو نوی زیته چیزی کنه لگ مشکلات خو یو سکه مو پوری فلحال خو شما یو سم نسته انا خپل کورشته ده
اخوه د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوی برابرې کړي دي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم د اوس روانې دي. تاسو اوریدل شئ او دغه څپې چې تاسو ذکر شوی د ژمي لپاره دي، تاسو په دې باندې هم زموږ خبرونه اورئ. د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې د کانګو وایرس ناروغي خبر شوې ده، او دلته نه یوازې مریضان راوړل کیږي بلکې ډاکټران هم په دې مرض باندې اخته شوي دي. یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی. دلته د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی خپلو ډاکټرانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. په دې اړه د یو ترین رپورټ ورکړو.
په کوټه کې د ځوان ډاکټران د احتیاطي بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سم نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي، کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې رسیدل دي. یو خو موږ شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي په خان کې رسیدل. په اوس موږ اوس شفټ وو، پرون سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوښ کې، دغه ریزلټ هم ویټډ دی. او پرتاج پتا کې چې علامات ول د استبه د نوري نه دی ورته لمخه دا شی د غسو موږ حکومت سره ډایرکټ مطالبه وکړه چې د موږ اتلس کسان چې کم پازیټیو راغیل دي د چا چې پلیټلټس ډاون روان دي دا باید بای ایر فورن شفټ سي، لیکن بای ایر موږ ته یو امداد نه راکول سو. موږ دا کسان بای روډ ورسول په خپل امداد باندې. یو کسانو پلیټلټس اوس هم ډاون دي. د کانګو مسله دا وی اچانک سړی خراب وي، انټرنل بلیډینګ شروع سي لهر ځای سره.
د نوموړي په خبره چې څوره جوړا دي، یو ناروغه د کوټه وسول هسپتال ته راوړل شوی و. دغه ناروغ کس سخته تبه و او په وارد کې درملنه روانه وه چې د تشخیص وروسته څرګنده سوه چې ویاد مریض یا ناروغه ته کانګو وایرس شوی و. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچي کې د علاج په خاطر ایر امبولنس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمة جناح اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې به د په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
ولا یا کوم آی سی یو ولا میډیکل سایټ او کوم وارډونه چې ول اخو مکمل طور پر بند کړ، او دا غا ډاکټرز لپاره مو دا پلان کړل چې کوم مریضان داخل دي په وارډو کې دا غا لپاره به ټیم زی ټیسټونه وکړي، او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزېټیو دي او مو جوړ کوارنټاین کې وبې او آیسولیشن په فاطمه جناح میډیکل کالج هاسپټل کې مو جوړ کړی التبزی، او چې کوم د نور خلک دي هغه به بل ځای کومډیټ کوو یا به شفټ وو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا دوه اتیا سیمپلز نن سهار له ماښامه لګیا وو ټیسټ کړي وو. پاکې صرف درې کسه چې دي پازیټیو راغل کانګو وایرس، او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پوښتنه دا ده چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول د یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي. په دې اړه به غوښ سو د کوټ ورنامتو کارپو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي، هغه کې دا نه جوړي وي، ډېر خل داسې دي چې داغه خیال ساتي، داغه تیمرداري کوي. دا مریض کچېری وټخېږي، داغه په خپل کې کوم لاړی هغه شاوخوا لاړ شي، د انسان په سترګه کې په خپل کې لاړ شي، که بازو کا دغه کوښنی کوښنی دغه وی په هوا کې وي، نو هغه کس انسان په سترګو کې او د خپل په ذریعہ د زخم په ذریعہ لاړ شي. کوم د هسپتال عمله چې وي، طبي عمله چې موږ ورته وایو، هغه چې کوم وخت مریض خیال ساتي او کچېری د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي، نو له مریضانو څخه هم او یو انسان څخه بل انسان له زیدا نه جوړی خوريږي پهلاویږي ورسخه، نو پاره کې د ستن استعمال کوم سرنجان استعمال دغه سره ډیر خیال کوي.
بل په لوته د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان دوم کې امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر دی د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپرې د لارې دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک په وینا چې په روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمېره شپږ ته رسیدلې ده.
Oh د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور اذن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوسوریده شي. په پاکستان کې په 13 ورځو کې په سوالو بریدون کې یو شمیر امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوی دي. بدامنی په داسې حال کې زیاته شوې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي دی چې د فروری په میاشت کې به عامې ټاکنې کیږي. نو سیاسي ګوندونه په دې اړه څه لري څه وایي؟ آیا دوی کولی شي چې په آزادانه توګه باندې خپل کمپاینونه وچلوي؟ ځکه د انتخاباتو لپاره مختلفو ځایونو ته تګ پکاري. نو آیا دوی دا کارونه کوي شي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ.
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وای د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو سکتر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال لريو ته ویل چې دوی لا لوړاندې د امنیت په اړه خپل اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي.
دا خو موږ وخت نه مخکې نه کړی و چې موږ د وخت کې قبایلو سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پدې کې هم د انتخابي مهم په واره باندې پریشان یو. تاسو ته موږ ته باجور کې زموږ د ریلوی پروګرام کې باقی 70-80 کسان شهیدان شوي دي. داسې نوې علاقو کې زکه مرد کې پرونو شو ولز گوادر کې وشو نور جنو کې اوانی دا واغلي. نو په دې حوالہ باندې حکومت با د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند یې د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2014 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوی و او د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به یې هم امن مرکزی نقطه وي. نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي.
امن خبره خو څه شو کم کوي؟ دا خو یو مذهبي سکالر کوي، هغه تم خطر ده. دا ته یو صحافی کوي، نو هغه تم خطر ده. دا زمونږ بیانیه ده، زمونږ منشور دی امن، ځکه چې امن خو ژوند دی او موږ له خپل ژوند دپاره سیاست کوو په دې خاوره کې. بیا بس په دغه لفټ کې موږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو.
بیان حال کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی وای په کار د چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو موقع ورکړل شي.
2018 کې هم یو داسې الیکشن موږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو، ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتو چې ته دي چیرې چاته اجازت ته چاته نه دي، چاته د جلسو اجازت شته چاته نشته. نن که پرسته یو جماعت سپیس واړي د هغه خلکو نه د دې لپاره د هغه خلاف بیان نه ورکي، نو نن که هغه ته سپیس ملو شي نو بلوز له پاغوي گزار کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو، کارکونکو او عام ولستا تحفظ ورکړي.
تر تر اخرې پیښې کدا د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګوند خلاف یا د عوامي نشل پاتې خلاف په ماجی کې شوې دي، نو موږ داغه غندنه کوو او کدا چې قسم زمنګ د پاکستان تر انصاف په الیکشن کې د ګټې نیولو لپاره دا چې قسم هڅې استعمالېږي، نو موږ دا وایو چې دا به موږ ته نور انتشار سره مخامخ کړي.
په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره سو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه مهم ورته واستول، خو دا غل خوا جواب را نغې. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو رڼو او بې پلو انتخاباتو ته ژمن دی او دا چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان موقع ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
روزونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو ورې د کرکټ په اړه بتسته وایو چې په هند کې روان 500 اوره نړیوال کرکټ کپ کې نن د بنگلاديش او سریلانکا میچ دی. بنگلاديش تر دا مهاله په وو اوورنو کې 43 رنزونه کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. تر دې مخکې بنگلاديش ټاس وګاټه او لومړی بیټنګ یې سریلانکا ته ورکړ. سریلانکا په مخل په 500 ورکې ټول لوبغاړي اوټ شول او دوی چې د سکور 299 رنزونه وکړه. نو اوس د بنگلاديش دپاره د ګټې لپاره 280 رنزه پکار دي. مخکې به نور تفصیل درته درکو خو اوس راځئ د خبرونو لنډیز وو. په سند صوبه کې میشته پښتنو مظاهره کړې ده او دوی نن په دغه احتجاج کې د سند پر پولیسو تور پور کړی دی چې د افغان کډوالو په نامه د ټولو پښتنو سره تعصب کوي. دوی زیاته کړې چې که د پولیسو دغه رویه به ونه درېږي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. بل خواته د سند صوبایي حکومت دا تورونه رد کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو زورول او شړل دی بس کړي. د پاکستان نگران حکومت ویلي چې اسناد لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په 3 اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره پورې دې له پاکستانه وځي. د چارواکو په وینا چې چا سره هم اسناد نه وي او د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته هم په پاکستان کې پاتې وي هغې به په زور ویستل کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ادارې قلم لار ټولنې پر طالبانو غږ کړی دی چې ټول بندي خبرلان او نور د بشري حقوقو فعالان دي خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن وویل چې په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرایلو په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرایلو د حملې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو د اسرایلو په جنوب کې تر حملو وروسته پیل کړي. اسرایلو په نه د حماس په دغو بریدونو کې 400 اسرایلیان وژل شوي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې تر ننه پورې د اسرایلو په بریدونو کې له 10 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم تاسو یو رپورت وړاندې کوو. د باجوړ مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په 4 د یو انټرنیټي کمپاین په پیلولو سره د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس یا د 14 نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له 12 ټولګي فارغي زده کوونکي یوازې په اسلامیت او یا هم په باټنی کې زده کړې کوي. باټنی د نباتاتو علم ته وایي. دې فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د جینکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو د ادارې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د 14 کلاس نوي مضامین او نوي پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع هارون بچا یو رپورت جوړ کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د علي بابا سیمه د یوې جنۍ لایبی ایوب په غږ شروع کیږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول جنہ کوي دا څه چې باید نو څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غوډه نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه د مخ کې تللی نه شي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یواز سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوم چې زه هیستری وامه هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس او کو لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي دا چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دي په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیات تلاړه. زمون سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوت کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپین وچلوه. د کمپین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیګری لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر پنځمه مشال اډو ته وویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلوېخ جنکۍ چې کوم دی هغوی په بیس کې ایډمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغوی بالکل یو قسم له د تعلیم نه محرومه پاتې شولې. فیسبوک او ټویټر باندې منګه ټرن وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډېر زینو ته د زمنګ आवाज ورسېد. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت نه دی کړی بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړی دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپین کې حصہ اخستی دا.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ورتا ہی پلارونا چھا سمرا پکار دا حالانکہ ابادی دے را زیادہ دا ہے پر دیکھ زمانگو دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جینا کوال دے فرسٹ یار چھتر کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے پچاس کسانی بچانے سبق ہوئی اور پھر بی ایس کے چکم دی صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کم مضامینو موضوعمو د نومبر پر پنځمه د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښوده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 113 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سټارټ کولو اړه وکړه. یو 15% مخکې نه خبره ده او ما ته وی چې رمغا په یو سره د تیار نسدور کالجونو کې بی ایس سټارټ کولی شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا دې طرف تراشي. نو ان شاء الله زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځکه کې لک بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم خبر خبردار چې مونږه پرایورټي هغه لا کې چې کم ځکه خلک زیات تعلیم طرف تراځي ان شاء الله باجوړ کې وسه کال یو تو کال جوړ کړم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچا تر ټولو کمه ده چې د خبره له 1.5 نیولې تر 3500 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نوو کالجونو جوړېدو ته هیله مند دی.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتنو جنو پاړه سروې خبرونه له مشال ریډیو تاسو ته په ویډیوي شکل باندې په ژوندې بڼه خبريږي او به تاسو په تکراری توګه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرونه چې د ښځو د حقونو په اړه باندې دي او د غوي مسایل پکې چړل کیږي هغه هم تاسو له مشال ریډیو هر ورځ او هر اونۍ وړاندې کیږي. هیله ده چې موږ ته یې په اړه باندې نظرونه ووایې چې تاسو پې څه نظر لرئ. وسم یو بل رپورت ورجو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي وایي چې د جنوبي وزیرستان زلیخیل مشرانو پر دوی جرمني ایښي او د کورنو ړنګولو پرېکړې کړې ده. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د احتجاج په مهال وینا کړې وه چې له وجې مشران خفه شوي دي. مشال ریډیو د زلیخیل له مشرانو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه شوه. تر دې وړاندې هم په نورو قبیلي ضلعو کې جرګو د خلکو کورنه ړنګ کړي چې ورباندې د سیمې مدني فعالانو د بشري حقونو ادارو او همداراز سیاستوالو تنقیدونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې وو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د زلیخیل قوم لشکر مشرانو لس لکه روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پرېکړه یې کړې ده. زلیخیل قوم ناکسیز کمیټي د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر باندې په څه وجه جرمونه لګولې ده پداغا براکشه شهزاد وزیر مشال ریډیو تا وویل.
ساؤتھ وزیرستان جاوید سلطان کیمپ سارا یو کلو میٹر کے پگوار گورا علاقہ کے زلیخیل او خوجلخیل قوم پدرانی وصلے سارا ڈزاول روکتام دے پورا میج احتجاج کڑائی وہ دونوں پو بازور کی چپا کے وزیرستان ٹول سیاسی گندینا او پختون تحفظ مومنٹ ہوا اورتا چمو کیم سپیچ کڑائی وہ دے یخ پو بنیاد بندی چکی مادے زلیخیل نو رکنی کمیٹی دو دغه متا 10 لاکھ روپے جرمانہ لیا دے کور مسماری سازو سناو کڑی یوا نو دے اعظم ور سکتا چھ سو مسلح لشکر غشتائی دائی پورا تو دی دا ڈیسائیڈ کاوی چھ دے شہزاد کور نشتہ ٹمڑان کی او دے ویسا پورا انتظام یا لیا حکومت دے دغ غیر قانونی اقدامات دے کنٹرول کول دے پورا اس گردار ہن دا یادا کردائی نہ دے دغ کمیٹائی دے وف فرد خلاب او نہ دے دغ چکیم آغا خلق دائی چھ آغا مسلح خلق را جمع کاوی او نہ دے دی دے یخ مسلح لشکر خلاب دے ویسا پورا اس اقدام ہن دا شوائی
دے اعظم ورسک اور سیدن کئی محمد رحمان ویائی چھ دے زیر خیر قومی لشکر آوالی پانگورا ڈاشے کور ورڈانکڑائی و ویس پا اعظم ورسک سیمک شے دے دوی کورونو ڈانگاولو پریکڑائی کڑی دو
پانگورا ڈاکی چاکی ما ہم زکاوا دے نیزی ایلنسی چاکی ما کم زیر خیلی نیزنا ویر کرلا پسور دے نیش کورینی ہم اس مار کرل پاکی ترمینال کا چورے دے پا رابند دے کم زیر خیل روگا دے نیش کورینی ہم اس مار کرل نیزی دخپل کورتی نواز تی نیزی علوری عدالت آئین کانون کے نیزی پایار جامع کا تغی دوا درب کولا شلا آگا یہ پایار وست دے دسی رو غلائی دے دے پدام دے نیش کا نس آوال آشکار ہوئی نیزی دے کوری در خام اس مار کری دی پانگورا دا کے اس بیا کی ما شازان ورسک سرا غورا دے تیائی نیز غورا تک بوچن نا کوری نا دی نیز ویس دا دے پایار کے نیز جمع کرائی دے پدا واجا دے نیش کوری نا اس مار کری دے اے پایار نمانی دے عدالت نمانی دے دا شیائی شو تشویل آئین کانون تا تللی پاکستان انتظامیہ تامیز دا درخواست ہے دائی جیسی تامیز اپیل کی کمانڈیٹ تھا ای سی ڈی سی دے جی پی او دے چھ دے نیز غاور داو کو دے نیز پازاتا ہو کو ان کا دے نیز پازاتا ہے وہ نکہ دے نیز نا دے کریری پیشتا نمیز بل جیتا تلائشی دے نیز ایس کا دکاستانا
دے سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گندونو اتحاد یو مشر او دے پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص پزیلاکشے دے لشکر کشی او جرمونے لگاولے پریکڑو پبراکشے مشال ریڈیو تا ویائی
نن یلتا دے غنڈے سیاسی پاٹھائی میز میٹنگ وکاو چھ دلاتا پا 2018 کے چھ کلا فاٹا زنگ شوا دے پاکستان دے آئین ایسا جوڑ شوی خو چونکہ ویس یلتا پا قومی لیول بندے ایلاش کرے پا غیر بندے یلتا غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیجی چھ پاگا کے کوٹینا ہڑانگی جی پا کے جرمونے ہوا کیجی دے 2018 نا دے 2024 سٹارٹ کیجی نو ترویسا پورا مشتا جج ندائر غلائی ترویسا پورا پٹوار سسٹم مشتا ندائر غلائی دویسا پورا رینیو ڈیپارٹمنٹ مشتا ندائر غلائی خدا تا چھے کی ما خیلاویر کڑی دو داری ستیئے داری او سیول انتظامیہ او حکومت ویر کڑی دو چھے آگا ڈیپارٹمنٹ نر ہو دی نو دے پاکستان پا آئین کے مشدائی آئی چھے دلتا غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری چھے کیم اقدامات کیجی دے دغی روکتام دا وشی
دے پشتون جغورن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر بنے جرمونا لگاولے او دے اعظم ورسک اوسیدین کی محمد رحمان کو رڑنگاولے پریکڑے کاولے پبراکشے مشال ریڈیو دے زلیخیل نا کسیزے کمیٹی گڑی ریډیو سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه خو هغوی سره رابطه ونه شوله. مشال ریډیو چې د ضلع خیل لشکر په باره کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې. هغوی وویل
دا لشکر کشی ایس قانونی او رواجی حیثیت نه لري. چا خلاف هم دوی ایکشن کوي او سم کوي نو د هغې خلاف به مونږ ایکشن کوو. او فی الحال مونږ پولیس ښایي الرټ کړي دي او ځای په ځای ناکیم لګولي دي او دې خبرو ته مونږ نه پرېږدي. کې داسې ده چې دوه قسمه خلک دي، یو د ضلع خیل قوم مشران دي او یو د نهه کسیزه کمیټې ده. نو د نهه کسیزه کمیټې د حکومت په نظر کې هېڅ حیثیت نشته. البته قومي مشران چې کوم دي د هغوی سره مونږ هرې خبرې ته تیار یو تر څو پورې چې دا خبره ده چې ټانک عدالتونه دلته راشي نو په فاینل سټیج کې ده انشاءالله به ډېر زر دلته راشي. نور چې حکومتي کوم ذمهواریانې دي هغه به مونږ پوره کوو د خپلو وسایلو په رڼا کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که په ضلع کښې یې پوځي او د مقامي انتظامیه چارواکیو د لشکرکشۍ په ذریعه د خلکو کورونه ړنګول او مقامي خلک جرمنه کول مخنیوی زر ونه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو له دغه ایپ واورئ. تاسو کولی شئ چې دغه ایپ د لارې زموږ تیرې خبرونه هم واورئ او ویډیوګانې هم وګورئ. همداراز په لیکلې بڼه باندې رپورټونه شته، هغه هم متاثر ته لوستلی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه د څوارلسم یا بی ایس پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي نشته او داخلي پکې د نشت برابر دي. دوی وایي د دې یو شمېر وجوهات دي، خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه دی. د کالج د استادانو اتحادیه زیاتوي حکومت که د دې پروګرام بریالي کېدل غواړي نو به د دې غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کړي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره په زیاده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې حکله د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضروریات پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلونو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی و او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی و. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 420 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلعه کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلعه کې دوه انټر کالجونه هم شته.
خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیگری کالج موجود دی کوم چې د د پوینا د نور زلو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. دویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری آف آرٹس لپاره درسونه ورکول کیږي. دویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور زړه ډیره لري ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته لاهور ته هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای نو یقینا په کار دی خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلعه ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیگری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیگری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیگری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. دویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي له تا سره به کلاس رومز وي له تا سره به کلاس فور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی یو ایڈوانس سټډي دی د بی ایس په سیکم دی دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علي له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 268 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دوی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیاحت یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیگری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شو.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپله کړي. د ده په وینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مخته وړلو لپاره ضروري ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکي تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضریو مخه نیول کېدی شي او همداسې استادان له غفلته کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټولو صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د ده په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کېدای سي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د ده په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی و خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې و او اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د موساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
کتاب رکھے، لاکھ کی کتاب رکھے، دیس